באמריקה רק רדיו אשנע.
אשנע רדיו.
אשנע רדיו. רדיו אשנע.
סדאי
السلام علیکم د دې اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي لمړی د مهمو خبرونو لنډیز
امریکا په افغانستان کې 8300 عسكر پرېږدي د عراق د جنگ په حق له رپورت وايي چې په 2003 کال کې د برتانیې صدر اعظم د صدام حسین په حق له مبالغه کړې و او اوباما او پوتين د سوریې د وزې په حق له په ټلیفون خبري کړې
نن پنځمبه د سرطان ولسم نیټه ده چې د جولای د میاشتې و منیټه کیږي تاسو موږ لمړی سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه اوري په دې خبرونه کې د خبرونو علاوه په افغانستان کې د امریکای عسکرو په اړه د اوباما د تصمیم په اړه مطلب لرو او همدارنګه په دې اړه باندې د سیمې د چارو د کارپوه ډاکټر محمد تقی سره مرکه هم لرو په خبرونه کې به د اختر په مناسبت د جمهور رئیس غنی د پیغام په اړه مطلب واوري او په نړیوال مطالبه کې به د سوریې د مهاجرو په اړه مضمون واوري خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې نظرانه یوسف زئی تاسو دراوروي
امریکا په افغانستان کې 8300 عسكر پرېږدي مخکې د امریکا پلان دا و چې 15500 عسكر به په افغانستان کې پاتې کیږي او نور عسكر به د افغانستان استل کیږي خو جمهور رئیس اوباما پرون اعلان وکړ چې د افغانستان شرایطو ته په کتو ادا کار کړی دی نور تفصیل په دغه رپورت کې د روخان نورزی نوري
د امریکا جمهور رئیس اعلان وکړ چې په افغانستان کې به 8300 عسكر پرېږدي مخکې د جمهور رئیس اوباما پلان دا و چې په افغانستان کې به د امریکایي عسکرو شمیر چې اوس نظر اته سوه دی د روانې سوي کال تر پایه 15500 ته راکموي خو جمهور رئیس اوباما وویل چې د دې لپاره چې په افغانستان کې اوس هم وضعیت پایداره نه دی نو د افغانستان نه د عسکرو د راایستلو په پلان کې تغییر راوستی دی
Maintaining our forces at this specific level based on our assessment of the security conditions and the strength of Afghan forces will allow us to continue to provide tailored support to help Afghan forces continue
په جلال آباد او قندهار کې به د ائتلاف د اډو څخه په استفادې سره موږ په دې قادر سو چې د افغان ځواکونو ځمکني او هوایي ملاتړ ته ادامه ورکړو ښاغلی اوباما وویل چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د تروریزم په خلاف مبارزه کې وغښتلی متحد دی هغه زیاته کړه چې دا اجازه به ورنکړي چې افغانستان بیا د تروریزم په مرکز بدل سي او پر متحده ایالاتو باندې د برید ګواښ ورنوسي جمهور رئیس غنی د اوباما له وینا څخه څو ساعته وروسته په خپل ټویټر کې د امریکا د حکومت د تصمیم هرکلی وکړ
خبرونه ته ایدا مورګو د عراق د جنگ په حق له د برتانی په یو تحقیقاتي رپورت کې ویل شوی دی چې د هغه وخت صدر اعظم ټونی بلیر په کال 2003 کې د صدام حسین نه د راپې خطر په حق له مبالغه کړې و رپورت زیاتوي چې د عراق د ولسمشر صدام حسین د اما وجنې د وسلو په حق له چې کوم استخباراتي رپورت خپور شو په هغه کې د غوړاندیز نه شوی چې د صدام حسین په خلاف د پوځي اقدامات وکړي شي برتانیا د امریکا د پخواني ولسمشر جارج دبليو بوش یو مهم لټړی ملک چې د صدام حسین په خلاف پوځي اقدام وکړي د عراق په صدر اعظم باندې الزام و چې د اما وجنې بیولوژیکي او کیمیاوي وسلې ذخیره کړې دي خروسته نه خودغه وسلې ومنده شوې او نه د هغې په حق له کوم ثبوت ترلاسه شو د برتانیې د عراق د جګړې په حق له د رپورت د خبرېدون وروسته د غربي هیوادونو د عکس العمل نه دا څرګندېږي چې هغوی اوس په دغه پرېکړه ملامته دي خو هغه مشران چې د عراق د جګړې ملاتړ و اوس هم د خپلې پرېکړې دفاع کوي د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي دي چې د امریکا ولسمشر اوباما لا تر اوسه پورې دغه رپورت نه دی لوستی خو زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر د هغه خطرناکې فیصلې د ناوړه پیالو سره د خپل ولسمشرۍ د ټولې دورې په وخت کې مخو هغه ویل چې امریکا ته پکار ده چې له تیر وخت د غلطیانو نه زده کړه وکړي د امریکا ولسمشر براک اوباما د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین سره د سوریې د وزې په حق له ټلیفوني خبرې کړې دي هغه په دغه خبرو کې په سوریې کې د روسیې د رول په اهمیت هم ټینګار وکړ او ویلي دي چې روسیه کولی شي د سوریې په حکومت فشار راولي چې د ملکیانو او د هغه ډلو په ضد چې اوربند منی حمله بندې کړي سپینه ماڼۍ وایي چې دواړو مشرانو د اسلامي دولت القاعدې او النصرې ډلو ته د ماتي د ورکولو ژمنه کړې ده. خاغلی اوباما په دې هم ټینګار کړی دی چې د سوریې د مسلې سیاسي حل ته ضرورت دی. هغه په دې برسېره په سوریې کې په جګړې کې محاصره شوو ملکیانو ته د بشري مرستو د رسولو په ضرورت هم ټینګار کړی. کرملن وایي چې اوباما او پوتین په سوریې کې د دواړو ملکونو د عسکرو ترمنځ د همکارۍ په زیاتولو هم موافقه کړې ده. د سوریې حکومتي ځواکونو د اختر په مناسبت د دریو ورځو د اوربند اعلان کړی او د سوریې د یاغې ډلو اتحادیې د دغې اوربند سره موافقه څرګنده کړې ده. امریکا د دغې اوربند د اعلان وروسته هیله څرګنده کړې ده چې کېدای شي هغوی په دې کې کامیاب شي چې په جګړې کې د ښکېلو ډلو ترمنځ یوه بهتره موافقه لاسلیک شي. د یادونې وړ ده چې په سوریې کې د اوربند دا موافقه د فروری د میاشتې د موافقې نه وروسته لومړنۍ موافقه ده. د فروری په میاشت کې د امریکا په مشرۍ روسیې او نورو هیوادونو د اوربند او د جګړې د ودرولو په هدف خبرې پیل کړې. د دغو خبرو نه وروسته په سوریې کې اوربند عملي شو خو بیا جګړې ونښتې او د دغه له وجې خبرې ناکامۍ سره مخ شوې. په جنیو کې د سولې د خبرو دپاره د سوریې د حکومت د مخالفه ډلې ویاند وویل چې حکومت د اوربند اعلان کړی دی خو خپل لوز یې نه دی پوره کړی. د دوما او درایا په سیمو کې اوس هم بمباری روانه ده. د سوریې د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې د راتلونکو دوه اویا ساعتونو دپاره به اوربند عملي شي. امریکا پرون د چهارشنبې په ورځ د شمالي کوریا په مشر کیم جونګ ان باندې د بشري حقوقونو په سرغړونې بندیزونه لګولې دي. ځینې ډیپلوماتان وایي چې د امریکا دغه اقدام به اټومي وسلو خاوند ملک شمالي کوریا په غوسه کړي. دا لومړی ځل ده چې د شمالي کوریا په یو مشر باندې د بشري حقوقونو د سرغړونې په تور بندیزونه لګول کیږي. او د ملګرو ملتونو کمیټه وایي چې یو امریکایي سوداګر سینډی فینګلز چې د یو کال راهیسې په چین کې بندي دی اوس به هغه ته اجازه ورکړی شي چې قانوني مرسته ترلاسه کړي او یا کېدای شي چې هغه خوشی شي. د ملګرو ملتونو د بندیانو لپاره د منځګړتوب ډله پرون د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې سینډی فیل ته د منصفانه محاکمې او امنیت نړیوال حق نه دی ورکړی شوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو قدر منوریدونکو تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه واوریدل. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې واوریدل جمهور رئیس اوباما فیصله کړې ده چې په افغانستان کې به 3400 عسکر پرېږدي. مخکې د امریکا پلان دا و چې په افغانستان کې به 5500 عسکر پاتې کیږي او نور عسکر به د افغانستان ایستل کیږي. خو جمهور رئیس اوباما پرون اعلان وکړ چې د افغانستان شرایطو په کتو سره دا کار کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې. د امریکا جمهور رئیس اعلان وکړ چې په افغانستان کې به 3400 عسکر پرېږدي. مخکې د جمهور رئیس اوباما پلان دا و چې په افغانستان کې به د امریکایي عسکرو شمیر چې اوس نظر راته سو دی د رواني سوي کال تر پایه 5500 ته راکموي. خو جمهور رئیس اوباما وویل چې د دې لپاره چې په افغانستان کې اوس هم وضعیت پایدار نه دی نو د افغانستان نه د عسکرو د رایستلو په پلان کې تغییر راوستی دی.
Maintaining our forces at this specific level based on our assessment of the security conditions and the strength of Afghan forces will allow us to continue to provide tailored support to help Afghan forces continue to improve their
ability to د تروریزم په خلاف مبارزه کې وغښتلې متحد دی. هغه زیاته کړه چې دا اجازه به ورنه کړي چې افغانستان بیا د تروریزم په مرکز بدل سي او پر متحده ایالاتو باندې د برید ګواښ ورنه وسی. جمهور رئیس غنی د اوباما له وینا څخه 2 ساعت وروسته په خپل ټویټر کې د امریکا د حکومت د تصمیم هرکلی وکړ او هغه د دواړو هیوادونو د ګډو علایقو او دوامدار مشارکت نشو بلله. په خپل خبرو کې اوباما وویل چې په افغانستان کې اوس هم طالبان یو ګواښ دی. طالبان په ځینو مواردو کې ځینې ځایونه هم نیولي او په عین وخت کې خپل بریدونو او ځانمرګو بمچوونو ته ادامه ورکړې ده. جمهور رئیس اوباما زیاته کړې چې د دې لپاره چې طالبان په قصدي توګه ملکیان په نښه کوي نو تر پخوا ډېر افغانان وژل کیږي، که هغه نارینه دي، ښځې دي او که ماشومان دي. هغه ویلي چې د امریکایي عسکرو پاتې کېدو ته د دې لپاره ضرورت شته چې د افغانستان قواوې که څه هم د خپل هیواد دفاع په لاره کې هر ورځ قرباني ورکوي خو اوس هم مرستو ته ضرورت لري او داسې نه دي غښتلي سوي لکه څنګه چې ضرورت یسته. ښاغلی اوباما دا خبره هم وکړه چې افغانستان اوس هم د نړۍ د نادارو هیوادونو څخه دی او نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. هغه زیاته کړ چې په نړیواله کچه د مهاجرینو د بحران په خاطر دغه موضوع ته دومره اهمیت نه ورکول کیږي. شاغل اوباما وویل چې د افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو یوازنی لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي تفاهم دی. جمهور رئیس اوباما وویل چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه یوازې د امریکا د متحده ایالاتو ماموریت نه، بلکې د افغانستان په ګډون د یو څلوېښت هیوادونو ماموریت دی. هغه هیله څرګنده کړه چې د وارسا په راتلونکي غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو متحدین هم د افغانستان څخه د ملاتړ ژمنو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د جولای د میاشتې په اتمه او نهمه د جمعې او شنبې په ورځو په وارسا کې غونډه وکړي او د افغانستان څخه د دې تړون د ملاتړ په دوام باندې پریکړه وکړي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو دوه ماموریت دي، یو یې دا دی چې د افغان ځواکونو مرسته وکړي او مشوره ورکړي، او بلې د تروریزم سره مبارزه ده. اوباما وویل چې په افغانستان کې به د ډیرو امریکایي عسکرو پریښودل به د امریکا د نوي جمهور رئیس سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د اوږدې جګړې په اړه چې څه باید وسي ښه تصمیم ونیسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ترنو ریډونکو د سیمو د چاري کارپو ډاکټر محمد تقی وای چی د اوباما د فیصله چې په افغانستان کې په ډیر شمیر عسكر پریږدي طالبانو او د طالبانو متحدینو ته دا پیغام رسوي چې امریکا به د افغانستان د حکومت ملاتړ ته دمو ورکوي. ډاکټر تقی چې دلته په واشنگټن کې د هوټ سند مرکز سره د چیرونکو په اسکار کوي، زما سره په مرکی کې لومړی د اوباما د تصمیم د علتونو په اړه وویل.
دوی تغیر خو نه دی، خو بهرحال دغې چې کومه سټیټډ پالیسي وه، چې کوم د پالیسي هغې اعلانونه بار بار کړي دي، هغې نه لږ بدلون پکې راغلی دی. جنګونه خو د تقویم قاعده نه مني، کیلندر باندې خو جنگ نه کیږي، جنگ خو به میدان کې کیږي. او چې جنگ میدان کې روان وي نو کیلندر باندې تاریخ اچول هغې سره کار نه کیږي. ما خیال دی چې مخکې چې ښاغلی اوباما کومې خبرې کړې وې 2009 کې، ما خیال دی چې هغه امپلیسیټلی یو طریقه باندې خپل غلطي منلیله. علما خیال چې دغه اعلانونو د وجې طالبانو ته سخت یو کې سملاوي شو، غیت د انداز واچې دی خو بس اوزي روان دي افغانستان کړي وړي. نو موږ څنګه چې طالبانو یو پیر اعلان کړو چې موږ سره وخت شته او په دې حاضر جی. زما خیال دی چې دا ډېر زیات چې دا ښاغلی اوباما فیصله ده، زما خیال دی دې لپاره لاره همواري چې د راتلونکي امریکایي صدر چې کوم وي، میرمن کلینټن وي یا کبل څوک وي، نو هغه لپاره به لږ اسانتیا پیدا شي. هغه به چې آفس ته راشي هغه چې کوم وخت واک والی جنوري کې، د راتلونکي جنوري کې، نو هغه وخت کې کم از کم الته یو سټیبل صورتحال به وي. د امریکایي ځواکونو په حواله باندې خبره کوم، نور خو هغه چې څنګه خپل بیان کې نن خپل تقریر کې ښاغلی اوباما ویلي دي چې جګړه خو بهرحال افغانان کې یا افغان ځواکونه جنګیږي، او د دې رول چې کم دی هغه اوس هم یو اډوایزري رول دی او تقویتي رول دی. سوا زما خیال دی چې ډایرکټ انګیجمنټ القاعده وغیرہ سره چې کوم هغه کول غواړي، خو
یعنی مستقیما به په جګړه کې شامل نه وي، خو د افغانستان د ځواکونو روزنه او مشوره به کوي. په هر صورت ډاکټر صاحب تقی، یعنی علت یې څه و د اوباما هغه ژمنه چې عملي نس ولایه فکر کوي چې دلته په داخل کې د امریکې کوم پوځي جنرالان چې دي، کوم ډیپلوماتان چې دي، هغوی اوباما باندې فشار راوستی چې دغه عسکر دي نه کموي، یا فکر کوي چې په افغانستان کې شرایط داسې دي چې هغه دا ایجابوي چې امریکا د خپل اسکر په افغانستان کې پریږدي؟
ګوري چې روانه جګړه ده، او ما خیال چې کوم وخت کې دا خبره کړې چې موږ داسې دا وایند ډاون به شروع کړو، دا شی نو پکار. او د امریکایي ځواکونو چې کوم مشران دي، جنرال ډنفورد ورسره ولاړو نن، دغه سي د الټچ کمانډان دي د امریکایي ځواکونو، جی نیکلسن، جنرال میک نیکلسن ورته وایي، نو هغه هم ورته دا ریټن زما خیال دی جون کې هغه خپل رپورټاج ولا ورکړو. دا هغه مشاورت دی، بیا دوه امریکایي کافی پرومیننس سنوتران پاکستان ته بیا کابل ته لاړ دي، جان مکین او لنزی گرہم، هغه ډېر کارا طریقه باندې کابل نه بیان ورکړل. نو زما خیال دی چې فشار خو پرزیدنٹ اوباما باندې د سیدا اندرونی څوک باندې وو، خو بهرحال د جنگ تقاضا د سیدا چې جنگ خو روانه جنگ ده، او الته چې کوم پوزیشن ده سده چې د طالبانو د خیالو چې امریکا بوزي او د طالبانو چې کوم پښتبان خلک دي خصوصا پاکستان دا غیم د خیالو چې د امریکای کمټمنټ دلته نشته او بس دای بده زنه زیو داشه مونږ ته پاتې وي نو ما خیال دي چې دا غی مخنیوي د پاره دا یو خ ګام ده او هغه خلکو ته چې د افغانستان او د افغان حکومت د استحکام دښمنان دي او کدا غی دښمنان او پښتبانان دي
غیر پیغام ورکړی شو. بلنی که چیرې مشخص وایو دغه تصمیم پاکستان ته څه پیغام ورسوي او طالبان ته څه پیغام ورسوي؟
نو مشخص خو پیغام دا دی چې موږ دلته یو، موږ به موجود یو، د افغانانو ملاتړ لپاره، کومک لپاره موږ په دې وخت کې موجود کلک ولاړ یو او هر طریقه باندې که ایڈوایزری رول وی، که هارډویر وی، که د پیسو حساب وی، دغه ټول طریقو باندې به دغه کومک به موږ کوو. نو ما خلک چې کافی مضبوطه خبره ده دا
او تاسو د هیلری کلینټن یا ډونالد ترامپ خبر وکړي چې دواړه احتمالي کاندیدان دي د خپل ګوندونو، څه فکر کوئ چې د دغه دوو کاندیدانو ګوري کډری سي څوک ګوري؟ آیا فکر کوئ چې د امریکا په ستراتیژیک به بدلون راسي د نوي جمهور رئیس راتګ سره، او کچیر فکر کوئ چې دغه پالیسی به دوام پیدا کړي؟
زموږ په خیال دي چې مېربن کلینټن پالیسی یا ډونالد ترامپ راغی دغه پالیسی خغل اوباما نه لګ به زیات سخت وي، خصوصا د پاکستان په حق له که تاسو پام وینئ مېربن کلینټن چې کوم وخت کې د خارجه چارو سکتر روان و، هغه ټایم کې د اسامه بن لادن والا برید په پاکستان باندې شروع او اسامه بن لادن مونډلې شروع، نو هغه ته مېربن کلینټن ته دا د پاکستان چې کوم احوال دی هغه معلوم دی. نو زما خیال دی چې دا کم تعداد دي د اسکر دا خو به برقرار به وي او نو کومه افغانستان ته زماده سي پام دي چې هغه ته ملاويږي دینه به کمیږي نه دینه به سیواکيږي.
bale ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب محمد تقي.
هر کله جی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
جمهور رئیس غنی وایي چې وسوال مخالفین په افغانستان کې جګړه نسی ګټلای. جمهور رئیس غنی د کوچنی اختر په مناسبت وویل چې جګړه په افغانانو تپل شوی ده. نور تفصیل د کابل نه د اکرام شینواری په دغه ریپورت کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي اولی دو په تور مشرانو د کوچنی اختر لمونځ درک په جمعه کې ادا کړ. جمهور رئیس غنی د اختر د لمانځه وروسته پارک کې غونډه ته په وینا کې وسوال مخالفانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو جګړې ستاینه وکړه. ویل چې جنگ پرې تحمیل شوی او کنه دوی د جنگ لار نه ونیولي. جمهور رئیس غنی ویل د سولې په لاره کې د خپل اړخه ټولې هلې ځلې کړې دي، خو وسوال مخالفانو څخه یې چې کوم ځواب ترلاسه کړی هغه د جمهور رئیس غنی په وینا باغیګري په لارو کوتول طریقې او بیرحمي وه.
لاره اسانه نه ده، دا سخت لار ده. هر اورز ایمو کرو که غم ده، هر اورز ایمو بچی وزل کی ده. پایز ده سر کماندان ده آلم لیاو خوانه زویار لرم چه ده دست سر بازار، ده دست افسران، ده دست خویند و اورونو مشرطا بکو. لبل خوانه هر اورز چه ده یو شهید خبر ناترازی زورنم خدای خبر موگ وینم نده تو یکی تاسی طول شاهدی چه دس دروازه نوه چه ما نیی وحلی او دس غد نیی چه ما نیی جکلی. نو بیا هم ضرور ده چه اراده تینگا دوی نسی گتلی نیسی گتلی نیسی گتلی مقبریالی کیگو مقبریالی کیگو زکه چه مگولست آینده خور.
دمخه جمهوری اسم مادر شبغنی پی و ویدوی پیغام که پرت علا دی چی در چانون وقت لی دو سوال مخالفان در کشنی اختر پیغام تا اشاره کرده ویلی چی در وی پا پیغامونو که پرت علا تا تری خوالی بلسنش داده.
ما برخلافانا دائم آماده گفتگو برای صلح بودیم.
جمهوری زغنی ویلی مونگ در هاو پا خلاف تل در صلح خبرو تا چمتو و او اومو غختل هاگه پیر افغانان چیز در پرده ولی کنترول به هر شوی دی او صلح ایز جوان تا مخه کوي بیا کتلی او د سولې سره د اوځي کېدو د لپاره فرصت ولري. د همدې لامل یو ځل بیا د اسلام د سر پیغمبر د سنت په پیروي دا مبارک وخت نه په ګټه اخیستنی اعلانوم چې د دولت او د افغانستان د ملت د سولې ور پرانستې دي. سولې یو ملي وجیبه ده او موږ د وینې توې دوه طرفدار نه. غنی جمهوریت غنی د ملي تدارکاتو د ادارې د کلونو یادونه کړې ویل چې دغه ادارې د روان کال په اوږدو کې 2 میلیارد افغانۍ سپما کړې ده چې د وسلوال پوز د وژل شو منصبینو له کورنۍ سره به د مرستې په برخه کې په کار ولګول شي. جمهوریت غنی د افغان امنیتي ځواکونو څخه په هیواد کې دننه او بهر نړیوال ملاتړ یادونه هم کړې ویل چې د ورسا سرمرشیزي ته بشپړ چمتووالی نیول شوی او افغان امنیتي ځواکونو سره تر راتلونکو کلونو د پاره نړیوال تعهدات ترلاسه شوي دي. جمهوریت غنی ویلي چې وسلوال مخالفانو یې غوښتل چې سږکال د جګړې په فصل او په ځانګړي ډول د روژې په میاشت کې له افغان ځواکونو څخه ډېرې سیمې ونیسي، خو جمهوریت غنی ویل چې افغان ځواکونو د هغوی دا هیلي د ناهیلۍ سره مخامخ کړي دي. د سرپل په ولایت کې د یو ځانمرګي برید او د کابل ولایت د پغمان په ولسوالۍ کې د پخوانیو مجاهدینو د یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب کور سره نږدې د دریو توغندیو د پرېوتلو د پیښو پرته تر اوسه د افغانستان له نورو برخو د امنیتي پیښو په باب رپورټ نه دی ورکړل شوی. نن نږدې درې بجې پغمان په ولسوالۍ کې د پخوانیو مجاهدینو د یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب کور سره نږدې درې توغندي پرېوتې دي. د استاد صاحب په دفتر کې یو چارواکي جمال الدین بدر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دغه توغندي د یو نامعلوم لوري څخه توخول شوي چې د پخواني جهادي مشر د کور امنیتي پوستو سره پرېوتې دي، خو پکې چا ته سر زیان نه دی اورېدلی. همداشان د سرپل ولایت چارواکي وایي چې نن سهار یو ځانمرګي بریدګر د دغه ولایت د سنګچارک په ولسوالۍ کې په یوه هدیره کې ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي وچول چې له امله د یو سیمه ییز قومندان د کورنۍ څلور غړي وژل شول. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دې برید کوونکي هدف د جمهوري اسلامي د ګوند یو سیمه ییز قومندان محمد رحیم و. په دې برید کې قومندان محمد رحیم ته زیان نه دی رسیدلی، خو د هغه دوه زامن زوم قوری او یو بل تن وژل شوي دي. د سرپل د والی د وینا له مخې په دغه هدیره کې د قومندان محمد رحیم یو خپلوان خاور ته سپارل کېده چې ځانمرګي برید ترسره شو. تر اوسه کومې ډلې دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو قدر من اوریدونکو، د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې ریپورت وایي چې د سوریې هغه مهاجر چې د خپل ملک نه په ګاونډي ملکونو کې پراته دي د ډیرو زیاتو مالي ستونزو سره مخامخ دي او هم پکې د فقر او غربت اندازه ورځ په ورځ زیاتېږي. په دې باب د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین د ریپورت خلاصه په ګډه ورو.
د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو دغه رپورټ وایي سره له دې چې په لبنان، اردن، ترکیه، عراق او مصر کې د دغو په میلیونونو مهاجرو سره ډېرې زیاتې بشري مرستې مهیا شوې هم دي، مګر بیا هم د هغوی د فقر او د غربت اندازه په زیاتې دوده او هم د دغو مهاجرو قربه ملکونو ته هم دا ډېره مشکله شوې چې د دغو مهاجرو ابتدایي خدمات او احتیاجات پوره کاندي. په سوریه کې د شپږم کال دی چې شخړې او تشدد روان دي او نږدې تقریبا 15 میلیونه د سوریه خلک دغو 15 ملکونو ته مهاجر شوي دي. یوازې په ترکیه کې د سوریه 2.1 میلیونه مهاجر پراته دي. سره له دې چې نړیوال ټولنې د سوریه د مهاجرو سره د بشري مرستې لپاره خپل مالی کومکونه زیات کړي دي، مګر بیا هم د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې دغه مالی مرستې کافي نه دي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو نطاق لیو دابس وایي چې په هر ځای کې د دغو مهاجرو د ژوند شرایط ډېر سخت شوي دي. هغه وایي
the number living below the poverty level has risen to 70% compared to 50% 2 years ago.
نسبت دوو مخکنی کالونو ته چې تقریبا 50% مهاجرو په فقر کې ژوند کاوه، اوس هغه مهاجر چې په ډیر غربت کې ژوند کوي او 70% ته رسیدلی دی. په اردن کې وضع همداسې ده او تقریبا 90% د سوریې هغه مهاجر چې په خارونو کې ژوند کوي د هغوی د ژوند سطح د هغه ملک د غربت د ټاکلې اندازې نه هم ډیره کمه ده او تقریبا 80% مهاجر په قرض خپل ژوند تیروي. په مصر کې د سوریې 12,000 مهاجر په ډیر غربت کې ژوند کوي. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د غنتا خغلی داف امریکا غږ ته ویلي چې دا ډیر وخت کیږي چې د سوریې شخړې لا اوس هم روانې دي. د خلکو مالی منابع ورس پر ورس کمیږي او د دې ته زمينه برابر کړي چې خلک د مهاجرو نسوي استفاده وکړي. هغه وایي
It's a disturbing development. Also, with impoverishment come the danger that people become even more
دا د تشویش وړ یو انکشاف دی او هم د مالی کمزورتیا له کبله خلک لا زیات تاوان کیږي او مشکلات لا زیاتیږي. چې د دې په نتیجه کې خلک د منفي احساساتو سره مخامخ کیږي، ماشومان کارتزي او په پیسو د عزت خرڅولو ته مجبوریږي. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د سوریې د دغو مهاجرو د مالی مشکلاتو د حل لپاره لا زیات مالی مرستو ته ضرورت دی. دغه ادارې دا هم ویل دي چې د دغو مهاجرو سره د مرستې لپاره دوی د 3.55 میلیارد ډالر خواست کړی وو، مګر د هغوی سره سکل تر اوسه پورې 1.8 میلیارد ډالر مرسته شوې ده او بس.
امریکا په افغانستان کې 8,300 عسكر پرېږدي. مخکې د امریکا پلان دا و چې 15,500 عسكر به په افغانستان کې پاتې کیږي او نور عسكر به د افغانستان ایستل کیږي، خو جمهور رئیس اوباما پرون اعلان وکړ چې د افغانستان شرایطو ته په کتو یې دا فیصله کړې ده. د عراق د جنگ په هکله د برتانیې په یو تحقیقاتي رپورت کې ویل شوی دی چې د هغه وخت صدر اعظم ټونی بلیر په کال 2003 کې د صدام حسین دراپې خطر په حق له مبالغه کړې و. رپورت زیاتوي چې د عراق د ولسمشر صدام حسین د عامه وژنې د وسلو په حق له کوم استخباراتي رپورت خپور شوی و، په هغه کې د غوړاندیز نه و شوی چې د صدام حسین په خلاف د پوځي اقدام وکړي شي. برتانیې د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش یو مهم لاټړی ملک و چې د صدام حسین په خلاف پوځي اقدام وکړي. د عراق په صدر اعظم باندې الزام و چې د عامه وژنې بیولوژیکي او کیمیاوي وسلې ذخیره کړې دي، خو وروسته نه خو دغه وسلې وموندې شوې او نه د هغه په حق له کوم ثبوت ترلاسه شو. د برتانیې د عراق د جګړې په حق له د رپورت د خبرېدو نه وروسته د غربي هیوادونو د عکس العمل نه دا څرګندېږي چې هغوی اوس په دغه پریکړه ملامت دي، خو هغه مشران چې د عراق د جګړې ملاتړي اوس هم د خپلې پریکړې دفاع کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي دي چې د امریکا ولسمشر اوباما لا تر اوسه پورې دغه رپورت نه دی لوستی، خو زیاته یې کړه چې د امریکا ولسمشر د هغه خطرناکې فیصلې د ناوړه پایلو سره د خپلې ولسمشرۍ د ټولې دورې په وخت کې بخو. هغه وویل چې امریکا ته پکار ده چې د تیر وخت غلطیانو نه زده کړه وکړي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین سره د سوریې د وضعیت په حق له ټلیفوني خبري کړې دي. هغه په دغه خبرو کې په سوریې کې د روسیې د رول په اهمیت هم ټینګار وکړ او ویل دي چې روسیا کولای شي د سوریې په حکومت فشار راولي چې د ملکيانو او د هغه ډلو په ضد چې اوربند منی حمله بند کړي. سپینماړې وایي چې دوانو مشرانو د اسلامي دولت القائدي او النصري ډلو ته د ماتي د ورکولو ژمنه کړې ده. خغلی اوباما په دې هم ټینګار کړی دی چې د سوریې د مسلې سیاسي حل ته ضرورت دی. هغه په دې برسره په سوریې کې په جګړې کې محاصره شو ملکيانو ته د بشري مرستو د رسولو په ضرورت هم ټینګار کړی. د سوریې د یاغي ډلو اتحادیې د سوریې د حکومتي ځواکونو د اختر په مناسبت د درې ورځو د اوربند د اعلان ملاتړ کړی دی. امریکا د دغه اوربند د اعلان وروسته هله سرګنده کړي د چکی دیشي هغه په دې کامیاب شي چې په جګړه کې د خکیلو ډلو ترمنځ یو بهتره موافقه لاسلیک شي. د یادونه ورد چې په سوریه کې د اوربند د موافقه د فروری د میاشتې د موافقین وروسته لمړنۍ موافقه ده. د فروری په میاشت کې د امریکا په مشرۍ روسیې او نور هیوادونو د اوربند او جګړې د ودرولو په هدف خبري پیل کړي. دغه خبرونه وروسته په سوریه کې اوربند عملی شو، خو بیا جګړې ونختی او د دغه لوجه خبرې د ناکامۍ سره مخ شوې. په جنیو کې د سولې د خبرو د پاره د سوریه د حکومت د مخالفه ډلې ویاند ویل چې حکومت د اوربند اعلان کړي خو خپل لوجه نه دی پوره کړي. امریکا پرون د چهارشنبه پورز د شمالي کوریا په مشر کیم جونګ ان باندې د بشري حقوقونو په سرغړونې بندیزونه لګولې دي. ځینې ډیپلوماټان وایي چې د امریکا دغه اقدام به اټومي وسلو خوند ملک شمالي کوریا په غوسه کړي. دا لومړی ځل دی چې د شمالي کوریا په یو مشر باندې د بشري حقوقونو د سرغړونې په تور بندیزونه لګول شوې دي. او د ملګرو ملتونو یو کمیټه وایي چې یو امریکایي سوداګر سینډی فین چې د یو کال راهیسې په چین کې بندي دی اوس به هغه ته اجازه ورکړی شي چې قانوني مرسته ترلاسه کړي او یا کېدای شي چې هغه خوشی کړی شي.
درنو اوریدونکو، دغه وز موږ د لومړی سهارنۍ خبرونه مطالب چې تاسو واوریدل زموږ بل خبرونه نیم ساعت وروسته خبرېږي.
په خبرونه کې د نورو مطالبه تر څنګ د اوباما د دې فیصله په اړه چې په افغانستان کې په ډېر شمېر اسکر پیرتي د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر شیرجان احمدي سره مرکه دراوړو. خو زموږ سره اوس یو په یوټیوب فیسبوک پز موږ د دري ژبې خبرونه پیل سي د دې د دري د څانګې همکار محمد احمدي صاحب په استودیو ته راغلی دی او دوی به تاسو تازه خبرونه او خپل مطالب در واوروي. هیله چې زموږ ټول خبرونه واوري کور مودان چې زموږ خبرونه واوري.